د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. نن د پنځشنبه ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې ساته خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. د دې ترڅنګ ځینې سندرې هم در خبرو، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې ګلایازي وړاندې کوي.
سلیمشه سهار مو په خیر او لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ونه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي. د قندهار د سپین بولدک د پولیسو په یو مرکز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی او د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون له فلسطینیانو او اسرایانو وغوښتل چې په دې رستو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوې خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف به نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي. په واشنگټن کې د مشال راډیو خبریال وایي چې وزیر اعظم نواز شریف پرون د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړي. په دې ملاقات کې دواړو مشرانو ویل چې ترهګري دواړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. همداراز وزیر اعظم په واشنگټن کې د سوداګرۍ خونی یا چیمبر آف کامرس کې د پاکستان او امریکایي سوداګرانو یوې غونډې ته وینا وکړه او وی ویل چې پاکستان د سرمایه کاری لپاره محفوظ ځای دی. نوموړي زیاته کړه امریکا د پاکستان لپاره یو مهم اقتصادي ملګری هیواد دی. زیاتره امریکایي کمپنیانو په پاکستان کې د اربونو ډالرو سرمایه کاری کړې ده. پاکستان به امریکایي کاروباریان دې ته وهڅوي چې په دې هیواد کې سرمایه کاری وکړي. نواز شریف زیاته کړه چې د دوی حکومت په 2013 کال کې د نچکارۍ عمل شروع کړی دی چې مقصد یې د ادارو صلاحیت نور پیاوړي کول او ولس ته سهولتونه ورکول دي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړي. پرون په بنو پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو ویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف برتۍ شوې دي. په دې موقع د عوامي نشتل ګوند یو ځای مشر ملک نثار علي خان ویل
متاثرین تکیم سامان درې نک بنوشه دو تکیم کرپشن وختا دا او دې میرټ خلاف کې برتۍ وختا دې دې خلاف میر د خپل پریس کانفرنس وکړو. مختلفې میج ان جی اوز دي او سمره دې میج راشن پاینټ دي چونکه د حکومت پاکستان دې مشر دا وعده کړی و قانوني چې تاسو 80% به تاسو خلک به دشه برتۍ کړی میج 20% خلک به دشه نه دا برتۍ شوه. لهدازه مشته د خپل کوټه خپل پی راکړه.
د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت او خپل چې د کټبالو لپاره را لګل شوی امداد کې د درغلیو پلټنی وکړي. د کندهار د سپین بولدک د پولیسو پر یو مرکز ډلهیز برید د څلورو حمله کوونکو او یو پولیس له وژلو سره پای ته ورسید. دغه برید تیر ماښام د 2 بجو شاته پیل شو. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک وای چې لومړی یو برید کوونکی له چاودونکو موادو ډک موټرسایکل د پولیسو پر یو مرکز دروازې مخې ته وچاوه او وروستو درې تنه نور دغه ودانۍ ته ننوتل. د خپلواک په وینا درې سره برید کوونکي تر نیم ساعت جګړې وروستو وژل شول. په دې حمله کې 2 تنه سرحدي پولیس ټپیان شوي هم دي. طالبانو د دې پیښې ذمواري پر غاړه اخیستې ده او وای چې 8 پولیس والی وژلي دي. د افغانستان د جوزجان خمعب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوه. دا خبره د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه او وی ویل که چرته جمهور رئیس اجازه ورکړي په نورو ولایتونو کې به هم عملیات وکړي. جنرال دوستم وایي چې د خمعب په ولسوالۍ کې تر شلو ډیر یاغیان وژلي او دیش نور یې ژوندي نیولي دي. ویل کیږي چې په دې جګړه کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون له فلسطینیانو او اسرائیلیانو وغوښتل چې په دې رستو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوې خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. بان کی مون تیره ورځ په رملا کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډه خبري غونډه کې پر دواړو خواو غږ وکړو چې خپلو خلکو ته دا حقیقت ووایي چې یو بل سره ونه وژني. د بان کی مون تر خبرو لګ مخکې د اسرائیل پولیس وویل چې دوی پر یو فلسطینی ډزې وکړي او هغې د دې لپاره وواژو چې یو اسرائیلي عسکر یې پر غاړه په چاړه وهلې وه. د پولیسو په وینا دغه خزه په روختون کې په سخت روغتیایي وضعیت کې ده. بان کی مون د فلسطینیانو او اسرائیلانو ترمنځ له نږدې یوې میاشتې راهیسې د شخړو له پیلېدو سره سم په یو ناڅاپه سفر بیت المقدس ته تللی. تر اوسه د دې شخړو له امله 30 فلسطینیان، یو عرب اسرائیلي او 8 اسرائیلیان وژل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي دی به د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي. جو بایدن تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې ویل،
Unfortunately, I believe we're out of time. The time necessary to mount a winning campaign.
له بد مرغه زه داسې فکر کوم چې وخت تیر دی، خو مهم وخت دی چې په یو خوله د ګټلو کمپاین د نوماند لپاره مخې ته یوسو. د ډیموکراټانو په کاندیدانو کې اوس هیل کلینټن تر نورو مخکښه ده. یو شمیر څېړونکي په دې باور دي که بایدن ځان کاندید کړی وای نو د هیل کلینټن انتخاباتي هلې ځلې به یې اغېزمنې کړې وي. لسو میاشتو راهیسې داسې اوازې وي چې جو بایدن به د ډیموکراټانو له لورې ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړي. او وروستۍ خبر دی، له رسنیو څخه د دفاع ټولنې وای په ترکیه کې د رسنیو ازادۍ کمی شوي او د خبریالانو لپاره یو ناوړه چاپیریال رامنځته شوی دی. له رسنیو څخه د دفاع د 8 ډلو استازو ویلي دي چې د نومبر د لومړۍ نیټې د پارلماني انتخاباتو په دورشل کې په ترکیه کې د بیان د ازادۍ یوه بیړنۍ غونډه جوړوي. دوی وایي د دې لپاره یې ترکیې ته سفر کړی دی چې د رسنیو د ازادیو د محدودیت په برخه کې یې اندېښنې زیاتې شوي دي. دا تر دې محل د مشال لړۍ خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساتخ خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په واشنگتن کې له امریکایي ولسمشر بارک اوباما سره د افغانستان په ګډون پر یو شمیر مسلو خبرې کوي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد وایي په غیر حکومتي ادارو کې د شمالي وزیرستان لوستو کسانو ته روزګار ورکړل سي. د یاد اتحاد مخکښ ملک نثار علي خان مشال راډیو ته وویل،
چونکه د حکومت پاکستان د مشر د وعده کړې و قانوني چې تاسو اتیاسي شته به تاسو خلک په دشه برتې تیری میش دوه شته خلک په دشه مده برتې شوه
ونو.
پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د کندوز جګړه ځپلو ته د مرستې په توګه غنم ورلېږي. د بلوچستان د پرمختګ ادارې د تشتول سو کسانو کورنۍ وایي د دوی خپلوان دي خوشی کړل سي.
مور او زموږ خاندان سکم دی مردا مطالبه کوو له طالبانو زخه سیبایي د انساني همدردی پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاس وړي دي او بنديان کړیم دي دار اخلاص کاست زموږ په کورو کې ډیر بد حالات دي.
د افغانستان د لوړو زده کړو پخوانی وزیر محمود سوما د اروپا په اتریش کې تر مرګ وروسته په خوست کې خاور ته وسپارل شو.
د دی افغانستان د معارف دپاره کیمیا ولې کله دا کیمیا د ووم سین نه تر دولسم سین پپرا تدریسیږي تدریسیده او دا به تدریسیږي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه شننی او ځینې سندرې هم لرو. اورېدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېده، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د امریکا د څلور ورځني سفر پر مهال نن په واشنگتن کې له ولسمشر بارک اوباما سره د افغانستان په ګډون پر یو شمېر مسلو خبرې اترې وکړې. نوموړي تېره ورځ هم مصروف ورځ درلود او یو شمېر ملاقاتونه یې کړي دي. زموږ همکار ګولایاز په واشنگتن کې د ډیوا راډیو له خبریال افتخار حسین سره مرکه کړې او له هغه څخه یې پوښتلې چې پاکستاني وزیر اعظم شریف د چهارشنبې ورځ څنګه تیر کړه. افتخار حسین وای،
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته واشنگتن د سفر په مهال چې د دوه مهم ملاقاتونه کړي دي، په دې کې د امریکا خارجه چارو سیکرټر جان کیری سره ملاقات او دویم دا چې په واشنگتن کې چیمبر اف کامرس کې د امریکایي او پاکستانی کاروباري خلکو ته وینا او دوی سره ملاقاتونه. په دې کې اول تفصیل غواړم چې درکم، د خارجه سیکرټر جان کیری سره د ملاقات په دغه وخت دی ویل چې امریکا او پاکستان د ترهګری پر ضد وګړي هڅې کوي او ترهګری د دواړو په ګډه باندې یو چیلنج دی. د میا نواز شریف او د جان کیری چې کوم ملاقات وو په دې کې ډېرې خبرې په مختلفو موضوعاتو چې کوم د امبیسی لخوا یا وروسته زمونږ د چارواکو سره خبرې وشولې او نور کوم معلومات په مطبوعاتو کې مونږ ترلاسه شوي دي په هغې کې مهم ټکي هم د ترهګرۍ پر ضد د جګړې خبرې وې. راځو د چیمبر آف کامرس دغه موضوع ته. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ناستو خلکو ته امریکایي کاروباریانو ته دا پیغام ورکو چې د ده حکومت د ترهګرۍ پر ضد ګامونه اخیستي. پاکستان اوس د سرمایه کاری لپاره یو محفوظ ځای دی. دوی په پاکستان کې د غټو پروژو ذکر وکړ، په سیمه کې د اقتصادي یووالي ذکر وکړ، افغانستان سره د ترانزیت ټریډ کوم چې غټ یو کاروباري لوزنامه ده، وایي چې پاکستان ژمنه لري په سیمه کې امن او په سیمه کې د کاروبار لپاره به همیشه خپل مثبت رول لوبوي.
افتخار کدارت وایي چې د میر محمد نواز شریف د نننۍ ورځې چا چا سره ملاقاتونه متوقع دي؟
ګولیاز، تر ټولو مهم د دې سفر چې کوم ملاقات دی هغه د امریکا صدر براک اوباما سره دی. هغه به کوم چې تاسو وایي دغه به نن کیږي. په دې کې 11 بجې د ځایي وخت مطابق ته وخت ښودلی شوی مطبوعاتو ته او خبریالانو ته. په دغه ملاقات کې چې دی تر ټولو مهم موضوع چې تر اوسه پورې مونږ د امریکایي چارواکو څخه اورېدلي یا مطبوعاتو یا پاکستاني چارواکو نه، نو هغه د افغانستان موضوع ده. افغانستان په امن کې د پاکستان مثبت کردار، دا په خاصه توګه کله چې 13 هفته د امریکا صدر براک اوباما خبرې کولې او د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د راوستلو پلان وزنډو، په دغه موقع هم په واضح ټکو کې ویلو چې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د سفر په محل به دغه سره په دغه موضوع غږیږي. په دې کې دویمه مهمه موضوع د پاکستان د اټومي وسلې جوړولو د پروګرام خبرې دي. خو په دې کې بنیادی نقطه دا ده چې د پاکستان لخوا کوم پروګرام دی کې دي شي د ټاکټیکل نیوکلیر ویپنز کوم چې ویل کیږي پاکستان جوړی، د دې د محدود کولو لپاره امریکا د پاکستان سره یو لوزنامه لاسلیک کړي. پاکستان نه دې تایید نه کړي. چارواکو ویلي دي چې کوم لوزنامه باندې خبرې نه کیږي بلکې عمومي خبرې به کیږي.
په واشنگتن کې زموږ همکار افتخار حسین چې د ګولایاز پښتنو ته ځوابونه ویل. د امریکا ولسمشر بارک اوباما او پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ملاقات په د امریکا او پاکستان پر خپل منځي اړیکو څومره اغیز پرېږدي او د سیمه ایزې همکارۍ لپاره به د امریکا له پاکستانه څه غوښتنه وي؟ همدا پښتنې زموږ همکار داود خټک د امریکا د واشنگتن په ویلسن مرکز کې د سیاسي او نړیوالو چارو له څېړنکار مایکل کوګل مین څخه کړی دی. دی وایي:
زه په دې خبر یم چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر او له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره د لیدو په اړه په پاکستان کې هیجان دی او رسنۍ هم له دې ډېرې تمې لري. خو زه بل فکر کوم موږ باید زیاتې هیلې ونه لرو. زما په فکر د امریکا او پاکستان اړیکو نوعیت د بدلیدو په حال کې دی. لږ تر لږه د امریکا له نظر سره سم دا اړیکې بدلې شي. له هغه وخت راهیسې چې موږ په افغانستان کې فعاله جګړه پای ته رسولې، نو پاکستان د امریکا په ستراتیژي منظرنامې کې هسې جوت نه دی لکه پخوا چې.
تاسې څه فکر کوئ چې نواز شریف تر څومره حده د پاکستان په خارجه پالیسي اختیار لري؟
تر کومه چې د امریکا یا یو بل هیواد په اړه د خارجه پالیسۍ خبره ده، نو نواز شریف په دې تیر یو کال یا دغه هومره موده کې ډیر کمزوری شوی او همدا وجه ده چې د دغه ملاقاتونو نه چې نواز شریف د چارواکو سره په واشنگتن کې کوي د ډیرو نتایجو تمه نشو لرلی.
تاسو دا فکر کوئ چې امریکا د افغانستان د روغې جوړې د عمل په اړه په پاکستان فشار راوړلی شي؟
زما په فکر امریکا به هڅه کوي چې نواز شریف بیا هغه مقام ته راولي کله چې په حیرانوونکې توګه د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې شوالې تر سترګو شو. بې شکه دغه شوالې د جرنیل راحیل شریف د کردار په وجه رامنځته شوی و، نه چې د نواز شریف له وجه.
په پاکستان کې داسې ویل کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف به له امریکا د سیویلین نیوکلیر ټیکنالوژي غوښتنه کوي آیا امریکا دې ته تیار ده چې د پاکستان سره داسې یو لوزنامه وکړي؟
دا یوازې یو خوب دی او رښتیا نه دی. زما په فکر پاکستان چې له امریکا سره پر ملکی یا سیول اټومي معاهده ټینګار کوي، نو یوازې د دې لپاره چې هغه څه ترلاسه کړي چې هند حاصل کړي. زه دا تصور هم نشم کولای چې پاکستان به د ملکی اټومي تړون لپاره ضروري شرایط ومني او خپل اټومي پروګرام به محدود کړي. بل تل ته په امریکا کې د پاکستان ضد یو ډول د دشمنی احساسات دي، په ځانګړي ډول په کانګرس کې. نو زما فکر دی چې که داسې تړون کیږي، نو په امریکا کې به دننه ډېر زیات سیاسي خنډونه وي، ځکه چې د همدې مشکلاتو له کبله له هند سره هم تړون په ډېره ګرانه منظور کړل شو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د شمالي وزیرستان د ټولو ګوندونو سیاسي اتحاد وایي چې په غیر حکومتي ادارو کې د دوی ځوانان او پیغلو ته د کار زمینه برابره سي. د یاد اتحاد مشرانو د چهارشنبه په ورځ ناوخته په بنو کې تر یو خبري غونډه وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت له دوی سره ژمنې کړې وي خو اوس یې نه پوره کوي. د سیاسي مشرانو یو شمېر نورې نیوکې او غوښتنې هم درلودې. تفصیل به د مشال رادیو د خبریال عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې واورو.
شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد مشرانو بنو پریس کلب کے پا خبری غونډه کې دولت نا غوښتنه وکړه چې کډوالو لپاره کارکون کې غیر سرکاري تنظیمونو کې دي. د شمالی وزیرستان کډوالو نرینه او زنانه تعلیم یافته ځوانانو ته موقع ورکړل شي، څنګه چې د دوی په وینا دولت ورسره په اول کې ژمنه کړې. خبری غونډه پر مهال دوی په پولیټیکل انتظامیه نیوکې وکړې چې د دفتر ټول عملای وزیرستان ته بدله کړې او بنو خوشا کې میشته کډوال دفتری کارونو پسې د کډاو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند غړی ملک نثار علي خان مشال ریډیو ته وویل میرټ خلاف په این جی او ګانو کې چې کمی برتۍ کیږي پاغه کې د دوی ته کوټه پوره شي، څنګه چې ورسره واده شوي.
متاثرینو ته کوم سامان درې نیکو بنو شي، دلته کوم کرپشن وخته ده او د میرټ خلاف کومې برتۍ وخته دي. د خلاف میر د خپل پریس کانفرنس وکړو. مختلفې میر این جی اوز دي او سمره د میر راشن پانچ دي، چونکه د حکومت پاکستان د میر سره دا وعده کړې وه قانوني چې تاسو 88% به تاسو خلک په دې شي برتۍ کېږي. میر 2% خلک په دې شي نه برتۍ شوه، لهذا میر ته د خپل کوټه خپل پیرا کړ شي. ترکیه نه چې کوم سامان رغله و او وسه خاندانې انتهایی کرپشن شوه ده، هغه کرپشن تحقیقات وشي او د کوم د لکس موجوده د هلال احمر چیرمن ده. میر د حکومت نه لاغه مطالبه کوي چې څنګه دا یو سیاسي سړی ده، دې غیر درته دا یو غیر سیاسي سړی رول شي.
شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړی ملک غلام وای پولیټیکل انتظامیا نن بنو میران شاه شهره باندې د تجارت خلاصولو هڅه کوي، خو د غلط آباد خلک بیا واپس نه لګي او دغه خلک یې هیر کړي چې په مشکل کې د کډوالې ژوند کوي.
د غلام خان د باندې برګیم روډ دی، په دې روډ باندې خلویا بودی د تدارو را دی کلیر کړای نه هم خو میږ په دانو پیږي چې پولیټیکل په دابوند زیر ور کوي چې روډ دا کولاو شي ډېر دا په کولاو شي. ګور دي کې زمونږ دای دی پیڅه کیم کېری نه دي ټول دا لا کې خلک سره بي دي کو ویل چې دای روډ محفوظ وي خو د مو لا کا هم محفوظ ده. دای پابوند ته وجو نه ور کوي جلدا میز په دا ټینټینا کې کیم خال پر دای چې دای دې ترانزټ ولتای چې ذات ور کوي چې دا د ما پاره پر دای بیا مو دا ومه وټ ګاډی ته هاندای چې ذات ور کو چا په تلای تلای شي عوام دا واپو واپس خپل کې نه چدی ابوت کو روزګاری جوړ شي کاروباری جوړ شي تعلیمي بحال شي.
یو مشر ولایت شاوای پولیټیکل انتظامیه کیمپ افیس بنو کې د شناختی کارډ یا ډومیسایل لپاره یو فارم په میاش کې هم نشي دستخط کوله.
مونږ نن سلوارم اورېږو چې تحصیل تعلق شو د امو دی یو مونږ نه دستخط پکړه د کې تحصیل زور نه پکې دی بیا سلوار شي د چې پی ان پکې دی بیا سلوار شي د کې پی ان پکې بیا به سلوار شي د میاش په مور تیر شو د خدامې کړی دو یې شناختی دی پوره او تحصیل نه دی یو تحصیل زور دا یو مونږ شي دا کلامیرم شاول تبروی کلامیرلی ول تبروی کلا شوس می مومل تبروی ټول یی بازار کړی مې ربانی دا اوسې د خلک ته ډېر تکلیف ته ولاس راخې لپی دا موجود دی او عملا نشته په سملا شته خلک دې لر بازارې سیک پر کار کړم مر بازارې سیک په خیر تر بازارې.
خبري غونډه کې دوی دا هم مویل چې دا کډوالو مختلف وستونزو په هاورولو باندې متعلقه محکمه توجه ورکړي او څنګه چې ورسره دولت واده کړي هغه دې سرته ورسوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پاو کم یو لسو بجو
تان دې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2 نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوښست. پاکستان د افغانستان په کندوز کې د طالبانو تر برید وروسته د خوراکي موادو د کمښت د مخنیوي لپاره د یو جهاز غنم ورلېږلو اعلان کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلی چې د پریکړه وزیر اعظم نواز شریف کړی او د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د یو شمیر خونړیو پیښو په نتیجه کې افغان چارواکو پر پاکستان کلک نیوکې کړي دي. د سیاسي چارو کارپو وایي مرستې ښه خبره ده، خو پاکستان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه په تګلاره کې بدلون راولي. نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې اورو.
پاکستان د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې تر جګړې وروسته د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مرستې په هدف کندوز ته د یو جهاز غنمو د لیږلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو څو موده وړاندې د افغانستان پر کندوز ولایت له سوخو برید وکړ او څو ورځې یې دا ولایت تر خپلې ولکې لاندې وساته، چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یاد ولایت له وسلوالو بیرته ونیو. ویل کېږي چې د څو ورځو پرله پسې جګړو له امله د کندوز ولایت اوسیدونکي د یو شمېر خوراکي موادو له کمښت سره مخ شوي، چې په نتیجه کې په دې ولایت کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هیواد صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په کندوز کې د کډوالو د بیرته ستنېدو پر مهال د خوراکي موادو د کمښت د پوره کولو په هدف یو جهاز غنم ورولېږي. د پاکستان حکومت وایي د کندوز ولایت له خلکو سره د پاکستاني حکومت او د دې هیواد دولس د نیکو پیرزاینو لړۍ یوه کړی ده او باید په ښه نظر ورته وکتل شي. پاکستان په داسې وخت کې په کندوز کې له افغان ولس سره د غنمو د مرستې اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو او پر یو بل د تورونو لګولو له امله ترینګلې شوي دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي له کندوز سره د پاکستان د مرستې د اعلان هرکلی کوي، خو د دې تر څنګ ټینګار کوي چې پاکستان د مرستو د لړۍ په څیر د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې هم بدلون راولي. د سیاسي چارو څارونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
دا یو ښه اقدام دی، دا شاید چې افغان ګورنمنټ باندې او د هغه په خلکو باندې یو ښه تاثیر وکړي او سره پاکستان په افغان پالیسۍ کې بنیادی چینج وکړي. د افغانستان امن د پاکستان د اصل او ترقۍ سره تړل شوی دی، تر څو پورې چې پاکستان د دې جنګي پالیسۍ نه توبه نه وسي د پرخې نه د تر هغې پورې پاکستان کې نه امن راځي نه په پاکستان کې بیا ترقي کېږي. د نواز شریف د حکومت دپاره، پاکستان دپاره او ورسره چې کومه دی د ښه او د یو روغ کار دپاره او د امن دپاره د افغانستان دپاره یعنی اقدامات وکړي.
د نظیف خان په خبره یوویشتمه پیړۍ په ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پیړۍ نه بلکې د اقتصادي پرمختګ پیړۍ ده چې یوازې په سوله ییز چاپیریال کې ترلاسه کیدای شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دې هیواد کې دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره وګوري او پر نورو موضوعاتو سربیره به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې او یو شمېر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
د بلوچستان له پښتون میشت سیمې کلاسفلا څخه په سپتمبر میاشت کې د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي شپږ کارکوونکي وسلوالو تښتولي وو، چې په دې وروستیو کې یې پاکستاني طالبانو یو ویډیو هم خپره کړې ده. د تښتول شویو کسانو کورنۍ له طالبانو خواست کوي چې تښتول شوي کسان دې پر انساني همدردۍ راخوشي کړي. دوی وایي چې په کورنۍ کې یا په ډیر بد حالت دی. د مشال ریډیو خبریال د خدای نور ناصر له تښتول سو کسان له کورنیو سره ژغیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا د بلوچستان د پرمختګ چارو ادارې د تښتول سویو کسانو کورنۍ له تحریک طالبان مسعود ډلې څخه خواست کوي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دی ټول تښتول سوي کسان راخوشي کړي. د باچا خان په نامه د یو تښتول سوي کس د کورنۍ غړی سکندر خان د مشال راډیو له لارې له طالبانو داسې خواست کوي:
موږ او زموږ ګل خاندان سکم دی مردا مطالبه کوو له طالبانو څخه سیبایي د انساني همدردۍ پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاسو وړي دي او بنديان کړيم دي دار اخلاص کا استاز مور په کورو کې ډېر بد حالات دي.
د سکندر په خبره د بچا خان او زامن او لونې دي چې په خبره نه یوازې دا بچان در پدره دي بلکې د سپینسر مور او ټول خپلوان یې پسې خپه دي.
بچان ډېر سخت پریشان دي. یو لور خګر سره اوس در ټیمنټل د ګر سره د د په هغه باندې ډېر سخت پریشان ده. مور د سپینسر مور د هغه د غلط کې د کور تمام سکم دي هغه دا برداشت نشي زیات مزید دا برداشت نشي کولای سي دوی دوی نسر اخلاص نو کور ته بادي بربادي.
اجاز احمد چې د تشتول سبي موټر چلون کی حمید الله ورور دی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل مور او پلار یې په ورور پسې ډیر پریشان دي او تشتون کې دي د بشريت پر اساس د دوی لورور سره ټول تشتون کې خوشی کړی.
بس ساري پریشان سر خاندان پورا فیملی چھوٹے چھوٹے بچے
زمش پکور کې ټول پریشان یو د واډه واډه ماشومان دي چې له څلورو کلونو نیولې بیا تر شپږو میاشتو پورې یو عمر نه دي هغه ټول پسې خفه دي. زمش پلار چې د زړه ناروغ دي هغه هم سخت خفه دي. موږ د انساني همدردی په بنیاد خواست کوو چې زموږ ورور دی را خوشی کړی. د ویل وردا چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه نامعلوم وسلوالو د کلا سیف الله مرغا فقیرزی سیمه څخه د بی ډی ای شپږ کارکونکي تښتولي وو چې په دې ورسیو کې د پاکستانی طالبانو مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته لومړنی ویډیو را لېږل شوی چې پکې دا تښتول سوي کسان د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او نورو حکومتي چارواکو څخه د وسلوالو د غوښتنو د پوره کېدو او د دوی د خلاصېدو خواست کوي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال رادیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. تاسو هم د عزیز افغان په ژغ کې اوسندر اور تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د ایزابان پرځ کې مسندر اوري دا اوس هم ګلایز را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز وارو.
د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بنند امریکا ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي. په واشنگټن کې د مشال اډیو خبريال وای چې وزیر اعظم نواز شریف پرون د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړي. په دې ملاقات کې دواړو مشرانو ویل چې ترهګری دواړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې تعلیمي یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړي. پرون په بنو پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو ویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف برتی شوې دي. د قندهار د سپین بولدک د پولیسو په یو مرکز ډله ایز برید د څلورو حمله کوونکو او یو پولیس له وژلو سره پای ته ورسید. د غبری تیر ماخام د وو بجو فوته پیل شو. د قندهار د والی بیان وای چې لومړی یو برید کوونکی له چاودونکو موادو ډک موټر سایکل د پولیسو په یو مرکز دروازې مخې ته وچاو او وروسته درې تنه نور دغه ودانۍ ته ننوتل. د جوزجان خمیاب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوه. دا خبره د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه او وی ویل که چیرې جمهور رئیس اجازه ورکړي په نورو ولایتونو کې به هم عملیات وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کیمون له فلسطینیانو او اسرائیلانو وغوښتل چې په دې وروستو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوې خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. بان کیمون تیره ورځ په رملا کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډه خبري غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې خپلو خلکو ته دا حقیقت ووایي چې یو بل سره ونه وژني. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وایي دی به د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي. جو بایډن دا خبره تیره ورځ په سپین ماڼۍ وکړه او د رسنیو د دفاع ټولنې وایي په ترکیه کې د رسنیو ازادۍ کمی شوې او د خبرونو لپاره یو ناوړه چاپیریال رامنځته شوی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې ګلایاز وړاندې کول. اوس هم تاسو پام د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو پر لور اړو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله لوستی دی.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د فرنټیر هیډکوارټر بالاحصار دورې په موقع ویلي دي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او اپریشن ضرب عزب له وجې په ملک کې د امن وضع ډېره ښه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د امن وضع ښه کېدو له وجې په معیشت کې بهتري راغلې ده او غیر ملکي سرمایه کاران په پاکستان کې په سرمایه کاری کولو کې دلچسپي اخلي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان اولس تم لري چې ډېر زر به د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه وکړي شي او دا شان با په ملک کې په مکمل توګه امن پر ځای شي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي ده. ورځپاڼه لیکي چې د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرستې د پوره سیمې د امن او قلارۍ لپاره ضروری دي او هم په دغه ورځ د پاکستان خارجه سیکرتر اعزاز چودري په واشنگټن کې په یو بریفینګ کې وویل چې افغانستان مسله د مذاکراتو د لارې حل کېدای شي او پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مفاهمتي عمل کې د سهولتکار کردار ادا کوي ولو ته تیار دی. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه لپاره پوره ازمه دی او غواړي چې افغانستان کې هم امن راشي ځکه که په دې منطقه کې په یو ځای کې هم بدامنی وي نو اثرات یې په ټولو ملکونو پریوزي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې نړیواله ورورولۍ دې په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره د پاکستان قربانیان په نظر کې وساتي او د پاکستان معیشت ښه کولو کې دې خپل کردار ولوبوي کوم چې د دې سیمې د حالاتو له وجې متاثره شوی دی. وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د تیرو څو اونو راهسې هندوپاله ډله پاکستانی فنکارانو ادیبانو او لوبغاړو ته دړکې ورکوي او د نریندر مودي حکومت جوړېدو را په دې خوا دا ډله ګڼي چې په ضد یې څه قسمه ګامونه اخستل ګران دي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ دا مهال خپلمنځي اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خارجه سیکرترانو په کچ کې یو لوري ته د مذاکراتو لړۍ ودرېدلې نو بل لوري ته د شیوسینا له لورې داسې ناوړه عملونو له وجې دغه اړیکې نورې هم خرابېدو طرف ته روانې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی چې امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم میانور شریف د سفر په داسې حال کې کیږي چې هیواد یې جمهوري عمل د ستونزو سره مخ دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې ممکنه ده د افغانستان په کندوز ښار کې په روغتون بمباري د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکاري کې د نیمګړتیا له کبله سوي وي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله خپل مقاله کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم میانور شریف په داسې حال کې د امریکا دوره کوي چې په هیواد کې یې جمهوریت عمل د تل په سیر د مشکلاتو سره مخ دی. دا راز په پاکستان کې د ولسی یعنی سیول حکومت او پوز ترمنځ د واکمنۍ توازن اکثره ګډوډ وي او د بدنصیبۍ خبره دا ده چې زیاتره د امریکا له وجې دغه توازن لا نور خرابېږي. مجله لیکي چې تیر کال د حکومت خلاف د تحریک انصاف ګوند درنو د پوز په وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف حیثیت کمزور کړو چې له وجې یې په یو شمېر برخو کې د نوموړي کردار محدود کړی شو. دا راز نواز شریف په پاکستان کې د پخوانی جمهوریت حکومتونو په شان په کورنی معاملاتو کې پوره اختیار لري خو دا ښکاری چې په بهرنو چارو کې اختیار کم دی. د مجلې په وینا امریکا ته د نواز شریف سفر ډیر زیات د اهمیت وړ نه ګڼل کیږي ځکه چې امریکایي حکومتونه پاکستان ته تل د امنیتي معاملاتو په نظر ګوري او د لړکې د دغه هیواد په پوز ډیره تکیه کیږي. دغه وجه ده چې امریکا ته د پاکستان د جمهوری حکومت د چارواکو په نسبت د پوزي چارواکو سفرونه ډیر کامیاب وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د وسلوالو نه د کندوز ښار د آزادولو لپاره چې کوم افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو نه د هوایی بمباری غوښتنه کړې وه هغوی د هیواد د نورو برخو نه په بیړنۍ توګه دغه ښار ته استول شوي وو او کوم امریکایي جنگي جاز چې دغه کاروي کړې وه هغوی هم د دې افغان ځواکونو سره په اول وار همکاري کوله. که څه هم د اکتوبر د دریمې نیټې د کندوز په یو هسپتال د بمباری تحقیقات سرته نه دی رسیدلی خو داسې ښکاري چې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکارۍ کې د نیمګړتیا له وجې دغه پیښه رامنځته شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په کندوز د بمباری د پیښې ځینې نور وجوهات هم امکان لري لکه چې د امریکایي ځواکونو مشرانو هم دا منلې چې د دغه برید نه وړاندې امریکایي ځواکونو ته د ډېر احتیاط نه کار اخیستل پکار وو. د 2014 کال نه پاس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کردار د ترهګرو نه ځان د محفوظه ساتلو او د مرګ د خطر سره مخ د افغان ځواکونو مرسته کولو پورې محدود شوه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته غوښیاست. د شام د ولسمشر د ماسکو پر سفر واشنگتن نیوکه کړي. بشار الاسد تیر ورځ بیرته د مشک ته ستون سو. د درې اونۍ وروسته تر دې د روس له مشرانو سره په ماسکو کې وکتل چې روسیې الوتکو په شام کې بمباري پیل کړي او ویل کېږي چې په سلګونه کسان تر اوسه په دې بمباریو کې وژل شوي دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې احمد شیبری وړاندې کوي.
سپین مانی پر روسیې اعتراض وکړ چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته یې څرنګه سره غالۍ غوړولې وه او په ماسکو کې یې د هغه تود هرکلی وکړ. د سپین مانی ویان ایریک شولتز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل موږ اسد ته پر سره غالۍ هرکلی ولید هغه چاته چې پر خپلو خلکو یې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. شولتز بیا وویل چې دا هرکلی د روسیې له هغه هدف سره په ټکر کې دی چې په سوریه کې د سیاسي واک انتقال غواړي. بشار الاسد د سیشن بی پروس ماسکو ته ولاړ څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه شخصا د روسیې د پوځي ملاتړ له امله مننه وکړي. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې دي دا د بشار الاسد لومړی بهرنی سفر دی. دا سفر درې اونۍ وروسته تر دې ترسره شو چې روسیې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده چې د بشار الاسد له رژیم سره مخالفت کوي. بشار الاسد چې په ماسکو کې کله د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره روغ بړ کاوه نو په خندا یې مننه وکړه. د روسانو له مشرتابه مننه کوم چې د سوریې له یووالي او استقلاله دفاع کوي. مهمه دا ده چې دا هر څه له نړیوال قانون سره سم ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا وویل چې د بشار الاسد ته بلنه ورکړې او د سوریې له ولسمشر مننه کوي چې ماسکو ته د دې سربیره راغلی دی چې په هیواد کې ناورین روان دی. روسیه ټینګار کوي چې بشار الاسد دې په واک کې پاتې شي او د امریکا او نورې لویدیځې نړۍ دا نظر ردوي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د بشار الاسد له ولسمشۍ لرې شي او وقت یې یوې منځمهالې ادارې ته وسپارل شي. ماسکو وایي چې په تیرو دریو اونیو کې روسیا الوتکو د اسلامي دولت پر وسلوالو او نورو نړیوالو ترورستانو بمونه غورځولې دي، خو د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې روسیا الوتکو تر ډیره د سوریې د اپوزیسون منځلارې ډلې بمباري کړې دي، هغه ډلې چې د هغوی روزنه لویدیز کوي او وسلې ورکوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې د روسیا الوتکو د بمباري په ترڅ کې په تیرو دریو اونیو کې لږ تر لږه 370 تنه وژل شوي، چې په دوی کې 128 تنه ملکیان دي.
مشال ریډیو ته غوښست د چرشنبه ورځی نو وخت مزګر د افغانستان د لوړو زده کړو د پخوانی وزیر پوهاند محمود سوما جنازه په خوست کې خورته وسپرل شو. پوهاند محمود سوما د اکتوبر د میاشتې پر 14 د تیر جمعې په ورځ د اتریش په ویانا ښار کې وفات شوی وو. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیل د هغه د ژوند او کار په اړه یو شمېر کسانو سره غږیدلی او دا ریپورت یې برابر کړی دی.
د افغانستان د لوړ زده کړو د پخوانی وزیر پوهاند محمود سوما د جنازې په مراسمو کې د خوست د لوړ زده کړو د مؤسسو او شیخ زاید پوهنتون استادانو، د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړو او د سوما سلګونو نږدې خپلوانو او دوستانو برخه درلوده. محمود سوما د بیروت په امریکایي پوهنتون کې د ماسټر او په کچه د ساینسي مضمون کیمیا په برخه کې لوړ زده کړې کړې وې او د افغانستان د ښوونیز نصاب د ډېرې ټولګیو لپاره د کیمیا کتابونه لیکلي ول. په خوست کې د همکارۍ د شورا مشر سخی جان سرحدي وایي چې محمود سوما علمی شخصیت او د خپل کلی او سیمه ور اخوه ټول هیواد ته په علمی ډګر کې ډیر خدمت کړی دی.
مرحوم سوما صاحب یو علمی شخصیت او د نه تنها د یو کلی و کور و منطقه د پر بلکې د ټول افغانستان د پر ډیر لوی عظیم خدمت کړی دی. د افغانستان د معرف د پر کیمیا ولې کلا دا کیمیا دی و هم سیم نه تر دول سم سن په پر تدریسیږي تدریسی دا او دا بو تدریسیږي.
محمود سوما په افغانستان کې اوږده سیاسي سابقه درلوده او د سور له تحول وروسته د وارز د وزیر وټاکل شو. د سیاسي چارو کارپو یوسف انتظار وایي سمانه یوازې علمي کسو بلکې مطرح سیاسي شخصیت هم و.
دا د دې ترڅنګ چې یو علمي او اکاډمیک شخصیت او یو سیاسي شخصیت هم و. د سیاسي مبارزه کوله په افغانستان کې او د هیله ورمنه دا و چې څنګه وکول شي افغانستان ترقی په لور د سوکالۍ په لور هم څنګه د تمدن په لور پرمختګ وکړي او خلک ښه ژوند برخوردار وي.
زاد څنګه چې د مرحوم سوما کلیوال دی وایي
کله چې د کابل کې لوړې زده کړې کولې د ژمي په رخصتیو کې به چې خوست راغی کلی ته براغی د کلی ځوانان نوي ځوانان او ماشومان به سهار او ماښام کې نوولي وو ټولو ته به درسونه ویل.
د سوما مشر زوی چې د پلار له جنازې سره د اوتریش څخه راغلی وایي پلار خپل هیواد کور او کلی سره ډیره مینه درلوده او تر پایه د خپل هیواد د آبادۍ هیله او مینه کمه نه شوه.
د ما پلار لکه څنګه چې یو ښه او مهربان او استاد وو همداسې یو ښه او مهربان پلار هم وو. موږ ته وایي همیشه د وطن والی او د وطن سره د مینې درسونه به موږ ته راکول او نه تنها موږ ته بلکې د مینه وه چې د ټول زده کوونکي باید د وطن والی او د وطن سره د مینې درسونه زده کړي.
یاد دی وی محمود سوما په کابل کې د کورنۍ جګړو پر مهال پاکستان ته کډوال شو او درې کاله له خپلې کورنۍ سره یوځای په پیښور کې وو او وروسته له هغه ځای اروپا ته ولاړ او له دوه لسیزو راهیسې د خپلې کورنۍ سره یوځای په اتریش کې اوسېده او همالته د زړه او پښتورګو د ناروغۍ له کبله یې د تېرې جمعې په ورځ د 78 کلونو په عمر د تل لپاره له دې فانی نړۍ سره مخه وکړه.
د پاکستان په کومې سملې کې د قبایلي سیمو په حق له دوشتم بدلون او قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو پر موضوع پېښور کې یو دستوره سوي ده. په دې غونډه کې ګڼ شمېر قبایلي ځوانانو او زده کوونکو ګډون درلود. د مشال ریډیو خبریال خالد خان ورغلی او له هغوی سره غږیدل.
په دې مهال د کرم ایجنسی نه د قومي اسمبلی په خواني غړي منیر اورغزه اویل چې د پاکستان عسکري قیادت سره سره د هیواد ټولوي سیاسي ګوندونه قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره سلا شوی دی او دا راتون کې عمومي ټاکنو نه وړاندې با قبایلی سیمه دا پښتونخوا برخه جوړه شوی وی. منیر رگزه چې تیر کمی سملې کې د فاټا پارلماني لیډرو زیات کړه په دستور کې د دویشتم بدلون وروسته با په سمدستي توګه با جوړ ایجنسی او ټولې نیم قبایلی سیمه خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او بیا 2013 پورې خیبر ممن کورما او وزیرستان ایجنسی په کمی بهر کې شامل کړی شي. دا منیر اورگزه په وینا پاکستان کې فوج د ټولو نلوی او با اثر اداره ده او هم دا غوی په سلا به دغه ترمیم پارلیمنت نه منظور ول شي.
بالکل ریموت سره خپل معلوماتي هغه مطابق فوج بالکل ان بورډ ده. فوج سره د فټ سیکریټ ولا ذمہ دارانو خلکو یو نه دوا نه درې نه ډېر میټینګونه کړي او بقاعده هر څه سټډي کړي او هغه سټډي نه بعد ډېر بدی منی کور شو ده څو میاشتې هغه نو ورسته هغه بالکل نو شریف ته کلیرنس ورکړی سره ده.
دا فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اجاز محمد اول چې دوی د هیواد ټول سیاسي ګوندونو سره ملو شوی دي او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله به هم ډیر زر د دوی مرسته وکړي. هغه زیاته کړه په اسلام آباد کې په یو کم دیرشم اکتوبر د دوی احتجاجي لاریون به اوس د شپږم نومبر نه پس قبول شي.
شپږشتم تاریخ باندې د قومي اسمبلی اجلاس شروع کېدو زمونږ دا فیصله اخیسته و چې مونږ په 29 تاریخ باندې د پېښور د موټروینا یو ډیر غټ جلوس په شکل کې احتجاج روانو او دا به د پارلیمنت مخې ته مونږه دا احتجاج کوو چې دا بل زر تر زر کامیاب کړی شي. هغه د 26 تاریخ هغه اجلاس کوم دی هغه شپږم نومبر ته وغځول شو.
په دغه دستور کې د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاد نسیم نور اویل په کار دا چې قبایلی سیمو کې په سمدستي توګه نه بلکې په مزه مزه جمهوری بدلون راوستي شي.
زما مطلب دا دی چې ډیموکراتیک سیستم د ګراس روټ لیول نه ډیولپ کړي ټیک شو چې کوم کې خزم کنټیسټ کولی شي الیکشن ځوانانه مکول شي څنګه چې دلته دی کیټګوري اخی دی یوت والا دی او فلانی کونسلر دی او ډنګلی کونسلر دی داسې دی کی بیا بدکا علاقہ چې دا نو سلولی ان ګراجولی په مزه مزه بکیږي.
دا منتظمین په وینا دوی دغه دستوري ته د قبایلی سیمو نه د کمی اسمبلی غړي او نور سیاسي ګوندونو مشران را بللی خو بیا هغه د ناسرګند وجوهاتو په سبب ګډون اونکړو. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست او سم تاسو پام یو بل سندره تراړو. د بشری حقوقو کارکونکو وای چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او په ځنګړې توګه په سواد کې د انجونو په دشمنیو کې د روغ جوړې لپاره ورکول کیږي. د بشری حقوقو کارکونکو وای په خیبر پښتونخوا او په ځنګړې توګه سواد کې د سوري رسم د نه ختمېدو وجه د قوانینو نه عملي کېدل دي. په دې اړه انیس اجمل رپورت لري.
د بشری حقوقو کارکونکو وای چې په خیبر پښتونخوا په ځانګړي توګه په سواد کې اوس هم په دښمنیو کې د سوري ورکولو کې سونه مخې ته راځي او له وخت تېرېدو سره په دې کې زیاتوالی راغلی دی. د سواد سره تعلق لرونکي د بشری حقوقو فعال نیلم چټان وایي که څه هم د سواد په اکثر سیمو کې په خلکو کې پوهه زیاته شوې او د بشری حقوقو ادارې د ښځو د حقوقو لپاره کارونه هم کوي، خو د سواد غریزې او لرې پرتې سیمې اوس هم د بشری حقوقو په اړه د پوهاوي او د تعلیم نه بې برخې دي، نو ځکه هم په دغو سیمو کې د سوري پیښې زیاتې دي. هغه زیاتوي
اسلام کم حق گورنمنٹ کی مطلب خاص کر کوہستان طرف سے
پسواد کی سیڑون کے شوکت شرار بھی اوائی پخاب قبائلی نظام کے چکل خزی د دخمنی و دختم ولو اور دروغ لپارا پسورا کی ورکل شوی ندائی بڑی رزت و احترام کے دو اکثر ابا دروغ رست و خپل کرون تا واپس هم کل شوی، خو اوس پسورا کی ورکل شوی خوزو تا خلق اکثر ډیر پسپک نظر ګوري.
قبائلی جوڑا کی ددی یو دغه وو یو اهمیت وو دکله د دوه خاندانونو په منځ کې با چې د مرګ د دشمنی په جوړ شو نه په جوړ کې هغه با او می ته د چا چې مرشي نو هغه په سوا وخت نو هغه د غیر سره په دغه کم قبائلی چې دغه وو عزت وو هغه په خیال کې دا په دې باندې بچکیږي خدا د نړۍ زمانه سره
د قانونی چارو پو اکبر ہوتی وای چې د پاکستان د قانون تر مخه د سوري رسم په کول سره یو تن یا په دغه جرم کې شامل کسانو ته د دریو کالونو تر لسو کالونو پورې د قید او جرمانی سزا هم کېدای شي. نوموړی زیاتوي چې باید حکومت د دې دود د ختمولو لپاره قوانین عملی کړي.
جرمانہ یو زناور جو کی اور مے تو ہم دار سے ہوا کی اور نور کی پدی وجہ میں ہم دا یو عمل میں درن کی گی.
بلخوا مذہبی سکالر مفتی فصل منان وائی چی سورا دے اسلامی تعلیمات و شریعت پر سدھ و اسلامی تعلیمات کل ہم دیو تند جرم پا بدل کی دے وخصی ورکول اجازہ نور کبی.
اسلام کو جاغا ہر چا تخفل حق ورکلے دے بالکل اسلام اندرا طریقہ خو سلی دا چی پا بدو کی هم خفل بچی چنسو ورکولے اواغی تا دا زناور او دارنگی دیو حیوان نسبت نشی ور نشی کولے چی یرا ساسر از ما بدر علا او بد بدر سزا فسارا بانده کی ورکمانو اسلام چرده کم دا اجازت نور کی دا هم حرام را
دا سوری دا دود ختمول لپارا دا حکومتی ادارو دا گامون و پارا مور دا خیبر پختونخوا لحکومتی چارواکو سر دا خبرو کولو حسی وکڑی خبریالی نشو. بلخوا د بشری حقوقو فعالان وای چې باید د پاکستان حکومت د ښځو د حقوقو په برخه کې قوانین عملی کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د یوسمی اوسیدونکو وای چې مشال ریډیو د ستونزو په هواري کې ورسره خورا ډیره مرسته کړې ده. دوی وای چې د صحت په برخه کې ستونزې له هغه وروسته هوار سوی چې د مشال ریډیو لاري د دوی د ستونزو په اړه ریپورتونه خپاره سو. د مشال ریډیو خبريال سلام مسعود له دوی سره غږیدل یو د ریپورت برابر کړی دی.
د پښتنو مزدورانو د ټولګي مشر محمد اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې د خپل غوښتنو لړکی دوی هر در ته ورغلي. د تیرو درې میاشتو راهیسې د کارخانې د لوی دروازې مخې ته پر امنه احتجاج روان دی، خو هیڅ یو ځایي مشر یا سیاسي وګړو له دوی سره مرسته نه ده کړې.
حقوقو سلسله چې موږ مختلف هړتالونه وکړل، جیلونه موږ وخړل، مختلف فورم باندې موږ د اواز چې تقریبا نن یو کم درې میاشتې نن پوره شوې چې موږ فیکټری ته مخامخ دي، مین گیټ ته مخامخ موږ کیمپ لګولې ده. دلته موږ سره په 5000 باندې مزدور تنخواه باندې چار کوي، 9000 او 10000 حالانکه وفاق له طرفه چې کوم تنخواګانو اډر سوا ده 15000 او کم از کم 12000 اډر سوا ده. 19 سالو سره چې موږ تل تر اوسه پورې 5% نده ملاو. یو بی آئی چکم رجسٹریشن دا آدم را مزورانو وال نستا دا سی سوشل سیکیورٹی وال مسئلہ مگر دا اغ جوڑا دا سیفٹی بندو بس نستا دا جی اسپتال بندو بس نستا دا خوراکی بندو بس صحیح ندا.
دا یاد سیمی دا قامی سملے غڑی کرنل ریٹائرڈ امیر اللہ مشال ریڈیو تاویل چی سون میاشت اولاندے دا مزدورانو سر ملاقات کرے او پرا روانہ اونے کے با یو واری بیا دا دوی سرا لی دا کاتا کئی.
یو بی آئی والا خبر چھ دیکھنا دا ہو با انشاءاللہ مونگا دی اسمبلی پو فلور باندے ہم ٹیک اپ کو وزیر اعلیٰ تا میں خبر کرے دا، عمران خان تا میں خبر کرے دا کہ لکی سیمنٹ انتظامیہ دا بالکل دو واپس نہ لی او مونگا ہم صلی اللہ ہے مل بس تخبور تو جوڑو نا دے نیکسٹ وی افسے کے یو وزٹ ایکسپیکٹڈ انشاءاللہ دوسرا بزم ملاقات کم.
کلی چی مونگ دا خبر دا لکی سیمنٹ فیکٹری چارواکو نو پختل نہ ہوئی او ایل چی دا وقت دے کارخانی مشر پچوٹے دے او دلتا حصہ احتجاج نہ دے روان. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په هرو اتو مېرمنو کې یوه د سینې په سرطان اخته کیږي. د دې وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل که د دې ناروغي پر وخت درملنه وسي امکان لري چې ناروغ ځینې روغ سي. د مشال ریډیو همکار خان محمد سیند پرې رپورټ لري.
د تویو سرطان چې یو وژون کې ناروغي ګڼل کیږي په افغانستان کې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو ده چې دا هیواد د تشخیص او درملنې لپاره کافی مرکزونه او امکانات نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي ځینې رغېدی شي. خاغلی فیروز د چهارشنبه په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل چې دغه ناروغي اوس مهال د زیاتېدو په حال کې ده او علت یې له دې ستونزې څخه د مېرمنو ناخبري ده.
از هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان سدیه میگردد.
په هر اتو مېرمنو کې یوه یې د تیو په سرطان اخته کیږي. سره له دې چې دا سرطان وژونکی نه دی، خو په افغانستان کې پرې اخته شوې مېرمنې ځکه مري چې اکثره د دې ناروغي په اړه کافي معلومات نه لري.
په ډېر عمر کې د ښځو ودېدل، ماشومانو ته د تیو د شودو نه ورکول، زیات وزن، د بې کیفیته غوړو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه لاملونه دي چې یوه مېرمن د تیو په سرطان اخته کولی شي. په تیو او تخرګونو کې د ګنډو پیدا کېدل او د سینې د رنګ اوښتل په انسان کې د دې ناروغۍ د پیل نښې دي. د دې وزارت چارواکي تاکید کوي چې په دې وضعیت کې باید پرته له ځنډه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وشي. د تیو د سرطان د مخنیوي د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ګڼو افغان ډاکټرانو په دې ناروغۍ ځینو اخته کسانو او په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په دې ناروغۍ اخته کسانو هیله وکړه چې حکومت دې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO استازی ریچارد وویل دوی چمتو دي چې د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
WHO remains committed and supported the government of Afghanistan in
د روغتیا نړیوال سازمان د سینې د سرطان پر ضد مبارزه کې د افغانستان لا تړکوي. موږ ژمنو چې د سرطان د کنټرول، وقایې، تشخیص او د درملنې په برخه کې خپل مرستې جاري وساتو.
دا وزارت وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړي چې د عامه پوهولو پروګرامونه زیات او د نړیوالو مؤسسو په مرسته ځانګړي مرکزونه هم فعال کړي. ډاکټران تاکید کوي چې مېرمنې دې تر دوو کلونو پورې هرو مرو ماشومانو ته د خپلو تیو شیدې ورکړي.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی مې بجې په ژوندې بڼه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحه امیرزاده سره.